开始哭。مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2014 کال د مې 10 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر پاکستان ته د سفر د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو ځای مشر د وجنې غندنه، په شمالي وزیرستان کې د کرفیو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو او د خبرې جنسي د بې کوره شوو خلکو د واپس تګ حال درکو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. امریکا وايي پاکستان د ترهګرو پټن ځایونه د منځ وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو رنځ مخنیوي لپاره په هوایي ډګر د پولیو واکسین کاونټري جوړ کړي. او جرمني او فرانس خبرداري ورکړي کچره د اوکراین صدارتي انتخابات ناکامه شو نو د روس پر ضد به نور ګامونه پورته کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلم بانس په پاکستان غږ کړی چې په خپله ځمکه د ترهګرو پټن ځایونه له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محکمې لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي، په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره پرون په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه، خو ویل باید پاکستان پر خپلو پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي د واشنگتن او پاکستان ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې پر شوي پرمختګ اطمینان څرګندونه کړې. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې نوموړي د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د جوړجاړې پر عمل او سیمه ییز صورتحال هم خبرې ترې کړې دي. امریکا له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي راشد رحمان د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جے ساکی په واشنگتن کې د جمعې په ورځ خبرالانو ته ویل چې پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع وکیل راشد رحمان وژنه حقوقي څخه خپه کړی دي. نوموړي ویل پاکستان چارواکي حسابي چې د ذمہوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. راشد رحمان درې ورځې وړاندې په ملتان کې په وسلوال برید کې وژل شو. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان تور لګوي چې راشد رحمان ته په عدالت کې د توهین رسالت د یو تورن د دفاع پر وخت د مرګ دړکی ورکل شوی وي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وای پر پاکستان د صحت نړیوالې ادارې لخوا د پولیو ناروغي مخنیوي په لړ کې د سفري بندیزونو وړاندیزونو په اړه کې مهمه فیصله کړې دي. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکینن مشال اړې تو ویل چې په هوایي ډګر باندې د ملک نه بهر تلونکو ماشومان ته د پولیو واکسین او سرټیفیکیټ ورکوي. نو موري زیاته کړه
نوټیفیکیشن وکړ چې ڈی ایچ او او ایم ایس پر هر اسپتال چې کوم دی هغه ټول اسپتالونو دا اتورایز شي دی به سرټیفیکیټ ورکیا خلکو له چې کوم بهر زی او ویکسین وکړي. دا مې خبردار چې په ایئرپورټ کې ترانزټ پوینټ جوړول کوم زموږ 2013 نه جوړو جوړو خو هغه کې چې کوم دی نو 3 کالو ماشوم له باغې کې پولیو ویکسینیشن ورکول اوس پاره کې چې کوم دی موږ ټولو له ورکو.
په دې رسو کې د صحت نړیوالې ادارې وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د پولیو رنس په مخنیوي کې ناکامه شوه ځکه پر سفري بندیزونه ولګول شي. په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د 11 او 12 زده کوونکو خپل پرچې نه دی ورکړې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د میرانشاه په غلام خان سړک د شبي بمی چاودنې وروسته له تیر درې ورځو راهیسې چارواکو په سیمه کې کرفیو لګولې ده. ځایي اوسیدونکو دا هم ویلي چې د کرفیو له وجه د سامانونو ډک ګاډي په سړکونو ولاړ دي. بلخوا د قبایلي سیمې انتظامی ویلي چې په سیمه کې به تر نامعلومه مودې پورې کرفیو وي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ له جرمی کډوالو کیمپ څخه د خیبر تیرا میدان د بیکورشو خلکو د ستنیدو لړۍ نن په څلورمه ورځ هم دوام درلوده. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکي وای چې د مئی له 8 نیټې راهیسې له تیرا میدان څخه د بیکورشو خلکو د ستنیدو دویمه لړۍ پیل شوه. دا او تر دې د مټولي 450 کورنۍ بیرته تیرا میدان ته تللې دي. په تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیاتو په نتیجه کې لسیمینه په سلګونو کورونو کډې کړې وي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې افغان سټون سټلایټ به د دې هیواد لپاره ډیر ګټه ولري. محمد یونس قانوني د دې سټلایټ د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې افغان سټون یوه شبکه نه، یوازې په افغانستان کې بلکې له بهر نړۍ سره هم د دې هیواد نخلیدو په برخه کې ستره لاسته راوړنه ده. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې د افغان سټون له لارې به افغانستان هر کال 15 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کړي. د افغانستان سټون سټلایټ له لارې به د ټلویزیون، ټلیفون او انټرنیټ خدمات په ارزانه بیه او لوړ کیفیت وړاندې شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. جرمنی او فرانس خبرداري ورکړي کچري په اوکراین کې ټاکل شوی انتخابات د مې په 25مه نیټه تر سره نشي، نو دا به د ضروري ګامونو پورته کولو ته زمينه برابر کړي. د جرمني چانسلر انګيلا مارکل خبرانو ته ویل کچري انتخابات ناکام کیږي نو بیا د روس پر ضد د نورو ګامونو اخستو ته تیار دي. انګيلا مارکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند نن په یو ګډ خبري بیان کې ویلي کچري په نړیواله توګه منل شوی صدارتي انتخابات تر سره نشي، نو د سره به دغه هیواد له نور ګډوډۍ په لور لاړ شي. انګيلا مارکل په خبرو کې ویل
موږ
دا ګڼو چې سبانه ریفرنډم غیر قانوني دی او موږ ټوله توجه د یوکرین په ټولو سیمو کې د مئی 25مه نیټې په انتخاباتو ده. اخوا د یوکرین په مشرقي ښار ماریوپول کې نن هم تاوتریخوالی دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امنیتي ځواکونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وي. په سیمه کې موجود خبریالان وایي په ښار کې نښتې لا هم روانې دي. د رپورټونو تر مخه د ماریوپول ښار پولیسو مشر ویراری اندرو اسک نامعلومه کسانو د وهلو رستو اغوا کړی دی. د اوکراین ځواکونو پرون په دغه ښار کې د روس پلوه یاغیانو چې یو مقامی پولیس سټیشن یې قبضه کې اخیستی او پر ضد کاروایی وکړه. د یوکراین د کورونو چارو وزیر آرسن یوکوف وای چې په نښتو کې یو پولیس والا او شل ورپکې وژل شوی دي. بلخوا د ماریوپول چارواکو نن په سیمه کې د ماتم اعلان کړی دی. وروستۍ خبر دی د عراق څخه چارواکي وایي په فلوجه ښار کې نن د ماټر ګولې د پریوتو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي. فلوجه ښار له دسمبر میاشت راهیسې د حکومت ضد جنگیالو په قبضه کې ده. د فلوجه مرکزی روغتون ډاکټر احمد اشامی اف پی خبر ایجنسی ویلي چې په بمباری کې 11 کسان ژوبل شوي هم دي. دا مرګ جوړه په داسې حال کې رامسته شوه چې یو ورځ مخکې د فلوجه ښار کنټرول ترلاسه کولو لپاره پراخ فوزي عملیات پیل شول. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او هم لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بنس د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی.
او دا سکیورټی ذمہ داری چې افغان او پاکستان فوج ته په کومه سطح باندې اول کیږي او په دې کې چې کوم یو بل سره تعاون یا کوارډینیشن ضرورت دی هغه به ورځ تر ورځ تازه کیږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي له هر وخت کرفیونه تنگ راغلي.
سخت تکلیف ته خلک ته او بیمارون ته شاور نه راغلي دغه څخه خلک په ویلوډي پاتې راځي. نه بجلی شته او مانګا چې نه دغه خلک په دې اخریګون پرې باندې پاتې راځي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پیښور ایئرپورټ باندې د پولیو واکسین او سرټیفیکیټ ورکړل کیږي.
هغه ایم ایس سی آر ڈی ایچ او به دستخط کی وغلب ور کیا بر هغه کاغذی اچ بار زین وغه په ایئرپورټ باندې او کو بار کارمل تدی وی کی تپوس کی ناغي ته دخی ان شاء الله.
او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي د بیر تستنیدونکو بے کور شو خلکو سره مرسته کوي.
50000 کورونا اغو ابدئی خو اغو ته کله سروي وکړنه او کی صرف 1300 کسانو شنختی کډونه د میدان او د علاقې سره ووتو، نو بقیا پاتې چې دا ټول آباد شي نو بل فردر سروي وکيږي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بنس د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره پرون په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه اړیکو د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل راکوي.
د دورځنه دورې په اخیری ورځ بیگا نائب امریکایي خارجه وزیر ویلیام جی بانز د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی مختصر خبر پانه تر مخه دغه ملاقات کې په خپل منځي چارو او سیمایي صورتحال خبرې وشوه. خود امریکایي خارجه محکمې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوې دي چې امریکایي وزیر د ترهګرۍ په ضد د پاکستانی حکومت کاروایانه واستایلې. د پاکستانی حکومت د هغه اعظم هم ستاینه وکړه چې وایي د ملک هر ګوټ کې به حکومتي رټ بحالوي. امریکایي وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته چې د خپل خاورې نه د ترهګرو پټنځایونه ختم کړي، ځکه چې دې سره نه یوازې پاکستان بلکې ټولې منطقې او افغانستان ته خطر ده او دا خلک د پولې هاغې غاړې ته کاروایانو کې ککړ دي. د امریکایي نائب خارجه وزیر د پاکستان د دورې او اندېښنو په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې څرنګ د یو ملک خلاف کاروایي شروع کولو کې د نورو ملګرو او ملکونو د مرستې ضرورت وي، داسې د جنگ نه واپسې کې هم کومک او ملاتړ پکار وي. د زیاتوي
په وخت کې د دوی راتګ دا به وس نور هم زیاتېږي. دا غي وجه دا ده چې څومره د ناتو د واپسې عمل چې کوم شروع شوی دی، هغه کې چې کومې مسلې را پیدا کیږي او داسې سکیورټي ذمہ داری چې افغان او پاکستان فوج ته په کومه سطح باندې ول کیږي او په دې کې چې کوم یو بل سره تعاون یا کوارډینیشن ضرورت دی، هغه به ورځ په ورځ تازه کیږي. په دې چې فوجي سطح باندې وګوري، نو دا نه کیږي چې یو سړی راغې پړاو واچو هغه واپس روان دی، نو هغه ته خطره یا هغه ته د لاجستیک د رسد یا د نورو مسلو سو مخامخ کیدل نشته.
همداراز د دفاعي چارو یو بل تجزیه کار او پروفیسر حسن عسکری وایي امریکا غواړي پاکستان په افغان طالبانو د باور زیات کړي چې ورسره دوی خبرو اترو او روغې جوړې ته تیار کړي شي. دې زیاتوي
دو قسم کے ایشوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب سے امریکی فورسز کی وڈرال
دیکھیے دو سیزن دی یو خدا چی دوس نواخلا تر امریکی پوز وطن پوری با دا پاکستان مرستی پکار وی چک باز طالبان ڈلو سرا جڑ جاڑے اوشو چرستو بیا افغان حکومت دا پارا مسئلے پیدا نکڑی اور سرا پشریک کار اکڑی بل دا چی دا پوزن دا وتو رستو دا افغانستان حالات سنگ جوڑے گی حسن چی دلتا اڑے گڑے پیدا شی نو دا با دا ٹول سیمی دا پارا خنوی نو زک دا خبر ضروری چې د پولی دوانو غاړو ته تګ را تک د اوسنا دوی کنټرول کړی
بارڈر پہ جو موومنٹ ہے دونوں طرف موومنٹ ہے اس کو کسی طرح یہ کنٹرول کر سکتے.
دا یادونه دا چې ویلیام جی برنز پاکستان کې د خپل دورزنې ایسارتیا دوران د خارجه چارو سکتر د وزیر اعظم سلاکار او د پوزی مشر سره هم ملاقاتونه وکړه. د دینه یو اونۍ وړاندې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر هم د پاکستان په سفر راغلی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تغوغي د امنیتی ځواکونو لخوا په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شو چې د درو ورځو نه دوام لري. د سیمې خلک وایي چې دوی د ډیرو مسلو سره مخامخ دي. ځینې خلک په لارو کې گیر شوي او بل خواز دکونکي د بورډ امتحان پرچې هم نشي ورکولې. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د سیمې خلک وایي نه یوازې سیمه کې دننه بلکې د سیمې نه بهر هم ګڼ شمېر خلک ایسار شوي او دا مشکلاتو سره مخ دی. د سیمې زکون کې چې د یولسم او دولسم ټولګي بورډ آزماینې یې روانې دي، نن یې د یولسم ټولګي پرچا د کرفیو له وجې ضایع شوی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي افضل خان وایي بنو کې په لوی شمېر کې خلک د درې ورځو نه په انتظار دي او سیمه ته ټولې لارې بندې شوې.
سخت تکلیف ته خلک ته دی مورون د پېښور نه رغولي دی خو زین په زین د دوبۍ نه خلک رغولي دی نه په دغه هوټل کې زین نشتا دغه څه خلک په یونټی شپته را کړ د نه بجلی شته او مانګا سي نه دغه څه خلک په دیا خلک په پورې باندې شپته را کړل. سمیزا حکومت ته اپیل کی چې او مستو دا کړ کی خلاصه کړه چې په دغه کې ته پورې چې خلک روټ سي دا غریبون به مورون د خدای شو زین او د خدای ویر کی دمر څو تکلیف ته نه بجلی شته په ټول وزیرستان نه تل کړای دا دغه حکومت ته اپیل کی سمیستو دا مهرباني وکړه میار دا فلوسا کو هندي باندې څه وي وشي پاجي دا کرپی لا کوي دا ټول وتی رسان پوندا ګونانګور.
سناولا خان وای پسل ګونا لوډ گاڑی پر سړکونو ولاړ دی او زنابیا پلارو کې پداسې ځایونو کې ایثار شوی چې ورته د خوراک څخاک سیزونه هم نه ملاويږي.
دا نه مشکل تقریبا په سواوې گاډي دا ډاک وی لوډ دی، څوک په بکا خیل وی لوډ دی، څوک په بانیا ډېشي وی لوډ دی. ګانا ټوپ دا گاډي شه 50 دونی دی 4 چینه دی دا بزا پټېرې ګوشای بوجوي په هر طرف باندې مشتا تکلیف تا ځنه پروډیا نه پرې دی په پام تا نه پرې دی تا وی چلره صاحب چیرته گاډي ځنه بیزی گانا خال دا غاز پل یاری سور دا جنہ دے بانی تا پریر دی ندے واپسی پریر دی سے کے پسید گئی پا تا رب دا ڈراورونی سور کری ڈاکے ڈاکے لارائی دیز منے دے خال کے نا ڈاکی دیز او سیک بی مور رنزیر دا پریش خبرہ پا کین دیش جوڑا شی اس تر یاوی کین دی
دا میران شاہ کالیج یو زکاون کے شاہد وزیر وائی پسل گونا زکاون کو نند یولسم ٹولگی بورڈ امتحان پرچا دا کرفیو لوجے زایا شوا او نور غوښتنه کوي چې ورته د امتحان پرچې لپاره خو لاره ورکړی شي. کلامو چې په دې اړه د ځایي انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو همدومره یې وویل چې د پنج شنبې په ورځ بامی چاودنې نه پس دغه کرفیو لګول شوی چې تر نامعلوم وخت پورې به دوام لري. دا یادونه ده چې تیرې پنج شنبې په ورځ میرانشاه غلام خان سړک باندې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې نهه د ملیشا ځواکونو سرتیري وژل شوي ول چې د هغې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرزبندیز ولګاوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو ایجنسی د امن لخکر غړو ویلي کچیر د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کامیاب هم شي نو ممکنه ده قبایل طالبان ماپ نکړي. بلخوا ځینی سیاسي ګوندونه دا هم وایي چې د مذاکراتو په عمل کې د قبایلي سیمې ولس نه شاملول په سیمه کې په راتلونکي کې د خانه جنگي سبب هم کېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په روانو د جوړجاړي په خبرو کې د قبایلي سیمې عمومي ولس، سیاسي ګوندونو او د امن لخکرو مشرانو خدشه څرګنده کړي او وایي چې ګنې هر کله د قبایلي سیمو په اړه د چا سره خبرې کیږي باید د سیمې ولس رائے دې پکې واخیستل شي. د محمود جنسی د خوایزای قبیلی د امن لخکر مشر ملک فیاض خان خوایزای وایي چې د حق د کورنۍ د سلور مشرانو په شمول 13 تنان د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي دي او هغوی د حکومت سره د امنیت په راوستو کې اوګه په اوګه ولاړ وو او د طالبانو مرکزی ترجمان مولوی محمد عمر هم نیولې. نن چې مذاکرات کیږي حکومت ری هړو پښتنه نه کوي.
اوس کده تی هم کم چې بارډر پر ناشې زمون قبایل دي تحریک طالبان چې کوم دي نو دا مثلا کرو غو شو کدی لار سم حکومت سپورټ ورکی د غور کی په قبایل کې خودی دوم رضایته کړي دي برنا خلک د سینې چې یاد دوی سره جنگی دي زوبو ماشي وی ډی سی کمیټه والو سره جنگی دي دي زما درانه درانه مشران مړ شوی دي په چړو دلان دی رغلی لال کړی شوی دي ولی په څه خبره نو اغه کو د نور سنیم خو پړه کې خو به یو خن پروتي کنه.
محمود ایجنسی د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومن سره مخابره وکړه. هغه وویل تر څو چې قبایلي ولس نیغ په نیغه د مذاکراتو برخه نه وي جوړه شوی نو هغه نه ګڼي چې ګنې مذاکرات کامیاب شي.
او یا دا خلک په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي نو ما تاسو ته د دې با پایدار امن مطلب مایدا به وا پایدار خبره به وکړي. موږ وایو چې په هر طریقې چې باندې راشي خو د خدشات ډېر ښکاری واسي چې کچې دا خبرې به د منځ کې کیږي او دا به څه کوي. موږ ته یو دې چې سټریټ کرایم ولې وړي وړي
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارټی مشر او پخوانی ایم این ای سید اخونزاده چټان وای هغه د مذاکرات ورستو د سبینی چې ګین په قبایلی سیمو کې کور په کور جنگ شروع شي.
کم چې قبایلی مایدین دي کم چې د لخرو مشران او کم چې په جرګو باندې خود کشملی شي کم چې په ټارګټ کلینګ کې مشران شهیدان شي هغه خلک او قبایلی عوام بالکل نظر انداز شو نو دا ستونزې خو به مخې ته راځي ځکه چې په دې کې د خلکو ډېر زیات نقصانات شوی دي او دا خلک یو بل پیژني چې زما نقصان کم څه لیکلې دي نو زه دا سوچنه لرم چې حکومت داخل کوبه کې نو ګندې قوم بم داخل کوبه کې
او کوم محل مو چې د دفاعي تجزیه کار برګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومن نو پختل چې د طالبانو د حکومت ترمنځ دروغ خبرې اترې به کامیاب شي او یا نه نو هغه وویل.
لیکن دلته چې کدا کمی وس هم دی کیږي او یو بل سره په منځ کې پکې دا تفریقه رااله نو دا معلومیږي دا چې هر یو طرف بل پوزیشن مضبوطول غواړي او بل د اعتماد فضا په منځ کې نشته او بل د کمیټه ممبران هم داسې بدله غونتی دي نو زه یم چې یره د امریکې د تګ نه وړاندې دا مذاکرات سو منطقي انجام ته رسیدل مشکل دي. په دې چې دی کې گیم سپایلر زیات دي او گیم دغه چې کوم پلیئر چې کوم دي دا کم دي.
دغه مشرانو په وینا چې ګین حکومت د مذاکراتو نه وړاندې د قبایلي سیمو د اولس نه رائے واخلي او د هغوی تجویزونه او مشورې واوري او بیا دې کومه فیصله وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرې جنسي لری پرتی سیمه تیرا میدان نه د بیکرشو خلکو د ستنیدلو د تنظیماتو د دوی په مسلو او غختنو باندې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په جرمک او هاټ کې د تیرا پولیټیکل تحصیلدارو د تنظیمي لخوا ټاکل شوی د کډوالو مسؤل نیک محمد سره یو مرکه کړو. په سر کې تری پختلی چې دوی په جرمک او هاټ کې د تیرا میدان د کډوالو د ستنیدلو لپاره سه تنظیمات کړی دي. په جواب کې دی وايي
نو دا دویم فیس حکم دی په 7 مینه مو سٹارټ کړو او د کې دا جرمه کې حکم دی هب دا دا آی ڈی پیز دی پره جوړ دا د نراشن او دا این آر سی او آی آر سی یونیټ سی آر دا ټول حکم دی د کې کینی ټول ارګنیشن ناشتری نو دو کډوالو دی پره چې دا آف کیمپ تا نو دا خلک مختلف زینو نارضی د پاکستان لیول باندې رضی کی پی کی لیول باندې رضی نو دا خلک چې پته نه لګی چې دا به څورو د ورځې رسی خو مور تا یو لیمټ مقرر کړی دا 2019 دریسو ابو فیملیز پریز کې دا مو دا خلق دوره کې پیسټی شتا چې دا انټرټین کوي شي دا مو ریټن کوي شو شو کې دا خلق سره شي زنانه مشومان دا بار ویټینګ روم ته جوړ کړه دا او اغنه لواز سړی چکم دی میل رناوزی هغه خپل پروسیس وکي او خپل د زن ان اف ایز او فود ائټمز چکم دی والی بار او ته مو ترانسپورت تنظیم کړه دا پاګ کې کینی نو ډبوري ته ورسی
دم راتوی چې دغه خلکو چې اوس مونږ سره خبرې وشوې زیاتره کسانو دغه ګیلی وکړي چې زمونږ ته کې کورونه وران شوې دي نو حکومت د دوی د کورونو جوړولو لپاره څه تابعښت څه اراده لري
چې دا پلاس د حکومت طریقې کار دا نو د خلک خپل کورونه ته ورشي چې کده ته سبا ورځي سروې د پرټیم ورځي نو څنګه ته پته لګي چې دا کور دی چا دا چا په نامه دا هغه فل ډیټیل بخلی هغه مطابق او سروې مطابق به حکومت دی لکه لاست ټایم دا یو هغه غلې هغه شلټل پروګرام دا 50,000 کورونه هغه ابدایي خو هغه څه کله سروې وکړه نو کې صرف 1300 کسانو شنخت کړونه د میدان او د علاقې سره ووتو نو بقیا پاتې چې دا ټول آباد شي نو به فردر سروې وکړي
درته چل تک په تیرا میدان کې د امن او امان او څه صورتحال د خلک ضرورت لشي
زب تاسو ته یو خبر او کوم یو وی اوریدل یو وی پخپلا سړی سره ز پخپلا ورغلم ما یو شل ورځې پهله تیر کړی دی یو هفته مې به تیر کړا نو ډېر خپل ماحول او بالکل سکون دی لکه آر بی 10 پشان مندا بالکل پکې د څه خبره نشته نه پکې د انسیډنت شوه دا نور دې پکې خوري خیر لري نو د څه خبره نشته امن او امان پکې بالکل ټیک ټاک ده
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي
اوس هم راځو یو بل رپورت ته د خبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شهرام خان ترکی ویلی په پاکستان د پولیو د ناروغۍ له وجې د سفری بندیزونو د پرانا کې صوبای حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې مهمه فیصله کړې دي او د ملک نه بهر چې څوک هم زینو په ایرپورټ به ورته ویکسین او دا شان د پولیو سرټیفیکټ ورکول کیږي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شهرام خان ترکه پرون دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د نړیوال صحت ادارې او یونیسف چارواکو سره د پولیو رز مخنیوي په لړ کې یو مهمه غونډه وکړه چې په کې دوی پریکړه وکړه چې په خبر باچا خان هوایي ډګر باندې به ډیر زر د پولیو ویکسین ورکولو سیل کار پیل کړي او په ایرپورټ کې به دا کسان دغلته سلیریش غنټې موجود وي او چې څومره کسان هم د ملک نه بهر زی هغه تبا د پولیو دغه ویکسین ورکوي په دې لړ کې دوی مشال لیډو ته ویل
دا ولنه خبردار چې کوم ریسټریکشنز راګېدلې وي راګېدلې په رڼا کې موږ پرون یو نوټیفیکیشن میټینګ وکړو او پاره کې یو نوټیفیکیشن وکړو چې ډی ایچ او او ایم ایس پر هر هسپتال چې کوم دی هغه ټول هسپتالونو دا اتورایز شي دی به سرټیفیکیټ ورکیا خلکو لپاره چې کوم بهر زی او ویکسین وکړي دا مې خبردار چې په ایرپورټ کې ترانزټ پوینټ جوړول کوم زموږ 2013 نه جوړو جوړو خو هغه کې چې کوم دی نو تیزو کالو ماشوم لباغه کې پولیو ویکسینیشن ورکول اوس پاره کې چې کوم دی موږ ټولو لور کړو نو الریډي د بس مو سټرنګن کو بل هم دا وکړو ما ورته دا انسټرکشنز ورکړي چې 24 غنټې په ایرپورټ کې ډیوټي شي.
نوموړي زیاته کړه چې د ملک نه بهر تلونکو ته به اوس د پولیو قطرو ورکول وروستو یو سرټیفیکیټ یا سند هم مفت ورکول کیږي، او د متعلقه ضلع ډی ایچ او یا د اسپتال مشر به دغه سند دوی ته د چیک اپ او د ویکسین ورکول وروستو مفت ورکوي.
سرټیفیکیټ دا یو ډېر ساده شانتي عمل دی، دا چې بار ملکونو ته څو کم ځي نو د زیړي دپاره داسې د نورو بیمارو دپاره دي اسپتالونو ته ځي ویکسینیشن اخلي بیا ولا هغه یو سرټیفیکیټ ورکوي. دا هم هغه شانتي کار دی چې دوی به بلډ شي پولیو ویکسین والی او هغه کې جرای نه پس پا چې کوم سړی ویکسین لري نو هغه به شناختی کارت یا د پاسپورت نمبر او نوم او چې کوم ډراپ سیرس یا تفصیل به چې کوم نه پاره سرټیفیکیټ کې ولي کی هغه ایم ایس یا ډی ایچ او به دستخط کی او غلبه ور کی ابر هغه کاغذي چې بار زین او هغه به ایئرپورټ باندې او کو بار کار ملک تجو هی ته تپوس کی نه غی ته دخی ان شاء الله.
یاد دی وی چروان کال پړمنو پینزو میشت کې په پاکستان کې د پولیو رنز یو کم شپې ته کې سونه مخه تراغلی لري چې ته 500 سونه سیوا پکې یواز د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري. هم د دغه وجه د صحت نړیوال ادارې د پولیو رنز په نړۍ کې د خوریدو د ویرې په پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیزونه هم کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوي.
پوری کا نواڑ داڑی سی بکے بندہ نو آخو چانل کی
پاکستان.
د هر شروع پورس په کم یولس بجے او د هر زیارت پورس په کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د مئی په 11 نیټه د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ احتجاجي درنه رابلل شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه او سند او بلوچستان او مرکز کې واکمن ګوندونه د عمران خان په دې احتجاجي درنو سختي نیوکې کوي او وایي عمران خان د پاکستان په یو صوبه کې خپل حکومت لري، خو دغه صوبه د ستونزو د هوارولو په ځای هغه نور هدفونه په پام کې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د مئی په 11 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په اسلام آباد کې د تیر کال د 11 مئی 2014 په عامو ټولټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي درنه رابلل شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونو او په مرکز سین او بلوچستان کې واکمن ګوندونو په پاکستان تحریک انصاف په دې لړ کې سختې نیوکې کوي او وایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د ولسی ستونزو هوارولو په ځای نور هدفونه په پام کې نیولې دي او د دې سره جمهوریت ته هم زیان رسیدلی شي. دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
عمران خان غواړي دا چې دې صوبې ته توجه نور کوي. په یو کال کې هیڅ قسم نه ډیلیوري چې کوم داغه او اونک لښه ډیلیور نه کړی شو باقي پاکستان کې غوا ویلا جوړي دا ډیر لوی اندېښنه د جمهوریت د پاره. او بیا یو کال پس را پاسېدل او بیا دې صوبې خبر نه کول. آیا نن عمران خان دې صوبې خلکو لم دا جواب ورکړي چې آیا په دې صوبه کې د حکومت راغلی دام دند شي؟
او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان د دې احتجاجونو لوجي د صوبایي حکومت او مرکزی حکومت ترمنز تاو تریخواله سیوا شوې دي او د دې ټول نقصان به د دې صوبې ولسته رسی.
دا اوس چې کوم درنو د کوم سلسله دوی شروع کړه ډېر مخکې نیټو سپلایز والا کوم درنا دغه دا اوس صوبې مفادات ته نقصان رسی لګیا دي. ترقیاتی عمل شروع نه شو سو پوری نو هغه سره صوبې ته نقصان ډور رسیدو. اوس به مرکز سره چې کوم کیس د صوبې اوچتول دي د صوبې حقوق اگشتل لپاره هغه کې هم کافی دغه راځي مشکلات پر راځي.
خو بلې خوا ته په پاکستان تحریک انصاف د دې نیوکو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کے ہر ذل انتخابات کی گئی 1970 میں ہر وقت نئی الزامات لگے گی سو کے نئے ایکسپٹ کری وہ تحقیقات میں دشو بے دل تحقیقات چلے منگا ہوئی تحقیقات وہ کئی کرنے بالکل ٹک تو منگا سو مانو
په
اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد د احتجاجي درنې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي او په اسلام آباد کې د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو ترڅنګ نوري امنیتي ادارې هم چمتو کړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې په فاټا کې د پولیو دا شان د پاکستان کې د بشري حقوقو د یو کارکونکي او وکیل د وجنې په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لومړی د ګلیاس نه لړ خبرونه اورو.
د امریکا د بارانو چارو مرستیال وزیر ویلیم بس په پاکستان غږ کړی چې خپل ځمکه د ترهګرو پټنځایونو د لمنځه یوسي. د امریکا د بارانو چارو وزارت محکمې لخوا په جاري شوي خبرپاڼه کې راغلي ویلیم بس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه، خو ویل باید پاکستان په خپلو پولو د وسله والو د تګ راتګ مخه ونیسي. امریکا له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي راشد رحمان د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی په واشنگټن کې د جمعې په ورځ کړي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وای پر پاکستان د صحت نړیوال ادارې لخوا د پولیو ناروغي مخنیوي په لړ کې د سفری بندیزونو وړاندیزونو په اړه کې مهمې فیصلې کړي دي. د صحت صوبایي وزیر شاهرام خان ترکین مشال ریډیو ته ویل چې په هوایي ډګر باندې د ملک نه بهر تلونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین او سرټیفیکیټ ورکوي. دا جمبروت پولیټیکل چارواکي او نشي شاهدین وای چې نن ماسپخین د سور کمر په سیمه کې وسلوالو په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو د پاره سامانو وړونکو کنټینرو باندې د ذکر یو یو کنټینر ته ورورته کړی دی. د خیبر پختونخوا د کوهاټ له جرمی کډوالو کیمپ څخه د خیبر تیرا میدان د بیکوروشوبو خلکو د ستنېدو لړۍ په څلورم ورځ هم دوام درلوده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وای چې افغان سیټ 1 سټلایټ به د دې هیواد لپاره ډیره ګټه ولري. جرمنی او فرانس خبرداري ورکړي کچري په اوکراین کې ټاکل شوی انتخابات د مئی په 25مه نیټه تر سره نشي، نو دا به د ضروري ګامونو پورته کولو ته زمينه برابر کړي. اخوا د اوکراین په مشرقي خار ماریوپول کې نن هم تاوتریخوالي دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د امنیتي ځواکونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وي. بلخوا د اوکراین په پلازمېنې کیف کې د سره صلیب چارواکي وایي چې په مشرقي خار دونسک کې روس پلوه یاغیانو د سره صلیب یو شمېر کارکونکو تیر شپه نیولې وو چې نن سهار یې خوشي کړي دي. او د عراق اسه چارواکي وایي چې په فلوجه خار کې نن د ماټر ګولې د راپریوتو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه مو د ګل ایاز نوریده. اوس هم رازو پاکستانی ورسپانو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وای د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو کې ځن هغه شان روان دي، ځکه چې د یو نیمه میاشتې تیرې دوه باوجود دواړو کمیټو تر اوسه مذاکراتي عمل نه دی بحال کړی. اداري وړاندې لیکي څنګه چې د مذاکراتو په پیل کې د مخکې تلو یو تاثر ورکړی شوی وو او دواړو کمیټو داوه کوله چې دوی به ډیر زر کام ته د خوشحالۍ زیری ورکړي، خو اوس هغه په نظر ناراضي. اداري زیاتوي چې داسې خبرونه راتلل چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو سلسله یو وار بیا بحال کړه، نو که داسې وي نو بیا ولې مذاکرات تر دې دمه شروع نکړی شو؟ د ادارې په وینا چې د روان صورتحال نه د ملک او ولس را بهر کولو لپاره دی حکومت په ډاګه کړي چې هغوی څنګه مذاکراتي عمل ښه جوړولی شي، او که حکومت دا ګڼي چې مذاکرات نشي کامیابېدي نو بیا دې وخت نه ضایع کوي او صورتحال دې په ډاګه کړي. نو پکار ده چې په داسې صورتحال کې حکومت خپله پالیسي ښکاره کړي، او که ملک د امن په ځای کولو لپاره مذاکرات ضروری وي او کاپریشن یو فیصله دی وکړي چې دارنګ دا اولس د 6.5 د صورتحال نه را بهر کړی شي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ملګرو ملتونو مشن د ادارې د اسسټنټ سیکرټري جنرال په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره ملاقات وکړو، او وی ویل چې د دوی زیلی ادارې د کډوالو او بیکور خلکو په مرستو کې لګیا دي. ادارې مخکې لیکي چې د دوران وزیر اعلی د دوی هلې ځلې اوستایلې خوګلې وکړه چې سترنګ مرستې په کار وي د نړیوالې ادارې لخوا اوس هغه رنګ مرستې نه کیږي چې ورسره بیکور شوی خلک او افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي، او دوی ته د تعلیم اسانی، خوراک، څښاک، دوایانی او نور د ژوند بنیادی ضرورتونه په ګرانه میلاویږي. د اداري په وینا چې یو طرف ته پلکونو افغان کډوال د تیرو سو کالو راخصي پاکستان کې میشتي او بل طرف ته د قبایلی سیمو نه بې کور شوی خلک هم د حکومت د پاره لوی پریشانی ده. خو افسوس دار چې نه خو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت مالی مرستې کوي او نه غیر ملکی ادارې هغه زړه جذبه کې دي، حالانکه د دې خلکو مرستې بغیر د سرنګ ژبې او قومیت پکار دي، ځکه چې دا خلک د قدرتي افت د لاسه نه بلکې د انساني او عالمی حالاتو د لاسه بې کور شوی دي. باید چې نړیوالې ادارې او وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ګیلې ته په سنجیده نظر وګوري، نو ورسره به د دې خلکو ستونزو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیوز ورځپاڼې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ځوانانو کارت د استعمالولو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې باید افغان ووټران د ولسمشرۍ دویم پړاو او کار په سر ته رسولو کې خپل کار ولوبوي. د دغو دواړو لیکنو غټ کې زموږ د همکار ګل ایاز نورو
له پاکستان خبرېدونکو د نیوز ورځپاڼې لیکي چې د 2013 کال مې میاشتې انتخاباتو نه وړاندې زیاتره سیاسي شنونکو په ډېر جذباتي انداز کې اټکل کړی وو چې تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي او دې ته د سونامي نوم ورکړی وو. ورځپاڼې لیکي چې په عقلي بنیادونو او د دې وروستو حالاتو ته په کتو سره دا مفروضي مخې ته راغلي چې په هیواد کې 15% ځوانان دي او دا ټول د تحریک انصاف ملاتړي وو. نو د دغه ځوانانو په وګو به یاد ګوند انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. خو د ورسپانې په خبره د 2013 کال انتخاباتو د عمومي ووټرانو نظریه غلطه ثابت کړه. ووټرانو دا خبره هم غلطه ثابت کړه چې مشر به د یو مهم سیاسي ګوند ته ووټ ورکړي او کشر به تحریک انصاف ته خپل ووټ ورکوي. ورسپانې کې چې د ګیلپ سروې نه دا خبره معلومیږي چې دا نظریه سمه نه وه او د انتخاباتو نتیجو هم دا خبره څرګنده کړه. په دې سروې کې دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي. لومړی دا چې 26% ووټرانو چې عمرونه د 39 واخلې تر 40 کلونو په منځ کې وو تحریک انصاف ګوند ته ووټ ورکړي او 20% ووټرانو مسلم لیگ نواز ګوند ته ووټ ورکړي وو. ورسپانه زیاتوي چې نتیجې ډېرې واضح دي. کچري ځوانان د بدلون نه خده نو دا ضروری نه ده چې تحریک انصاف ګوند ته به ووټ ورکوي. ورسپانه کې کچري د انتخاباتو نه وړاندې شوي دوه سرویو ته کتنه وشي نو د انتخاباتو نتیجې حیرانوونکي نه وي. بلخوا فارن پالیسي مجلې کې چې په کابل کې داسې ګنګوسی دي چې د ولسمشرۍ دویم پړاو لپاره د رای اچولو نه وړاندې سیاسي جوړجاړې کېدی شي. د لویدیز رسنو دا یو حیرانوونکې خبره ګرځولي. دوی په دې باور دي چې دا به یو لویه تیروتنه وي. مجلې کې د شکایتونو او د درغلیو باوجود انتخابات ډېر په کامیابۍ سره ترسره شول. داسې خبرې هم روانې دي چې آئینی تقاضي پوره کولو لپاره به د انتخاباتو دویم پړاو ترسره کیږي، خو د دې نه بچ کېدو لپاره د دروازو شاته پټو سیاسي خبرو رپورټونه ورکړل شوې دي. د مجلې په خبره کچري دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان جمهوریت لپاره زیان وي او یو لوی تیروتنه به هم وي. فارن پالیسي مجلې کې د انتخاباتو دویم پړاو نه بچ کېدو لپاره د سیاسي جوړجاړې تر ټولو لوی خطر دا ده چې دا به لنډمهاله ګټي وي خو اوږدمهاله تاوان به ولري. دا خبره ممکن ده چې د دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو ښې خبرې شاته کړي، خو سیاسي جوړجاړې به د لومړي پړاو د ووټرانو هڅې لاهو کړي. مجلې کې دا به د 2009 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو نه زیات تاوان او د افغانستان جمهوری ودې ته زیان ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د افغان یوټل سیټ په نوم یوې سپوږمکۍ پیل وکړه. دا چې د دې د اهمیت او د کار په اړه تفصیل اورو د مشال ریډیو د خبریال په دې ریپورت کې.
د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د افغان یوټل سیټ یو په نوم یو سپوږمکۍ په فعالیت پیل وکړ چې د مخابراتو وزارت د رسنیو او مخابراتي خدماتو د ښه کېدو لپاره مهم بلو. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد یونس قانوني چې د شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوې مراسمو کې وینا کوله، د دې سپوږمکۍ فعالیت یوه لویه لاسته راوړنه وبلله او هیله یې وښوده چې له دې نویو پرمختګونو سره په افغانستان کې د مخابراتو کیفیت، بیې او د انټرنیټ سرعت هم لازم پام وشي.
ماهواره جدید برای ما افغان ها بهتر
دمنګ افغانانو لپاره د نوې سپوږمکۍ فعالیت یو لوی لاسترولنه ده. د ټکنالوژي لپاره اختیار سره اوس هم خندونه شته چې باید رفع شي. په هیواد کې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو به اوس هم زموږ د خلکو لواسه لوړې دي. د انټرنیټ سرعت د انټرنیټ د استعمال کوونکو لپاره ټیټ ده، نو ضرورت ده چې په دې برخه کې هم د پرمختګ او مثبت بدلون شاهد واوسو.
دا سپوږمکۍ د فرانسې د یوټلسیټ شرکت په تخنیکی مرسته د افغانستان په فضا کې نصب شوی او په فعالیت سره به د هیواد تلویزیونونو او نور رسنیو نشرات د هیواد لری پرتو سیمو ته په عادي انتونونو ورسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د افغان یوټلسیټ یو سپوږمکۍ د پرانستې په غونډه کې وویل چې له دې سره به په دوه راتلونکو میاشتو کې د افغانستان ټول تلویزیونونه له پخواني انالوګ سیستم څخه په ډیجیټل سیستم بدل او د هیواد په ټولو سیمو کې به خلک وکولی شي چې په ښه تصویر او کیفیت ټول داخلي چینلونه وګوري. نوموړي وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالیت سره به په هیواد کې تلویزیونونه نور هم ډیر شي او د تلویزیونونو په جوړولو او فعالیت هم مصرف کمیږي. د دې سپوږمکۍ د تخنیکی چارو په اړه ښاغلی سنگین وویل:
موږ دوه کاله مخکې په دې پروژه کار پیل کړ، خو بالاخره نن یې افتتاح کوو. داسې ویلی شم چې دا سپوږمکۍ د دولس ترانسفورډور فعال ظرفیت لري. تر هغې چې موږ محاسبه کړې ده، دا سپوږمکۍ د هیواد ټول عاجل ضرورتونه پوره کولی شي. موږ چې محاسبه کړې ده، انشاءالله له همدې سپوږمکۍ به هر کال 15 میلیون ډالر عواید ولرو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د یوټلسیټ په نوم د یو اروپایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې د هغې له مخې د دې سپوږمکۍ موقعیت د افغانستان په لوري وګرځول شو. د یوټلسیټ شرکت دا مهال د ځمکې په مدار کې شپږ دېرش سپوږمکۍ لري او د دې شرکت سره د قرارداد په اساس یوه یې افغانستان ته ورکړل شوې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د دې سپوږمکۍ د کار له پیل سره به نه یوازې د تلویزیونونو په برخه کې پرمختګ راشي، بلکې د انټرنیټي خدماتو په برخه کې به هم ښه والی راځي.
تاسو د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سپوږمکۍ په اړه تفصیل اوریدو چې د افغان سیټ یو په نوم باندې د سپوږمکۍ نن د خالی په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. رپورټ مو د یوسف زدران اوریدو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د پولیو وایرس تر ټولو زیاته قبایلي سیمه متاثره کړې ده. په ځینو قبایلي سیمو کې د تیرو سو کالو راهیسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هم نه دي ورکړل شوي او نه هم حکومت په دغه علاقو کې د پولیو د ختمولو لپاره پوره کار کړی. په دې اړه تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی سفارتکار ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې فوج او پولیټیکل انتظامی له پکار دي چې د پولیو په ضد کمپین پیل کړي او دې سره سره د حکومت ذمہداری ده چې په قبایلی سیمو کې کم خلک د پولیو په څاڅکو تحفظات لري هغوی مطمئن کړي.
د پولیو خلاف ګامونه اوچت کړي، دا رنګه حکومتونه نه چلیږي چې په اسلام آباد کې ناشته چې په دلته ټیکم په نور خلکو چې څه کیږي. فاټا کې تش پولیو نه ده، فاټا کې نور هم ډېر غټ غټ مصیبتونه
قبائلی سیمو کې د پولیو رنز د مخنیوي په اړه مو د وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ چارواکو سره د خبرو کوشش وکړو، خو بریالي پکې نشو. د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان تر کیسه خو مو چې کله څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د پولیو په اړه شوي هنګامي اجلاس کې په قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي د څه قسم ایجنډې په باب له وپوښتل، نو د هغه وینا وه:
موږ ته ووایي اوس باغی خپل پروګرام جوړی چې فاټا د فیډرل ګورنمنت ریسپانسبلټی ده او فیډرل ګورنمنت به چې کوم دینو دغه کوي دغه ریسپانسبل. البته موږ ته مطلب دار چې ټول خلک بنو کې پنځه کیسز دي، نو ریزن دا دی چې بهر نه فاټا نه زمونږ کم ماشومان نازی خلک راځي، نو هغوی ته چې کوم دینو ویکسینیشن ورکي، خو مطلب دا وایرس او دغه زیات تر حالت موجود دی. نو موږ وایي چې فاټا ګورنمنت پخپله چې کوم دینو دغه ټیک کیر فیډرل ګورنمنت دغه.
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي یو قومي مشر شیخ جنزاده وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو سیاسي مسله جوړه شوې ده او دا چې یو حکومت هم د دغه سیمو څخه د پولیو ختمون لپاره کم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
چې څومره د صحت واکداران دي، حکومتي واکداران په هغه پیمانه باندې ذمہواري پوره نه کړي، قومي ایجوکیټ نه کړو، په دې مسلې باندې پوی نه کړو، نو دغه وجه نه کړي چې د دې مسلې نه خلکو قومي مسله جوړه نه کړه. چې کله ولسي او قانوني مسله جوړه شي، نو هغه ډېر زر چې کم دی په اسانۍ سره کور کیږي. خو بس دغه سرکاري خلک چې د تنخواګانو د حده پوري مصروف دي.
د پام وړ ده چې په فاټا کې د وسلوالو ډلو لخوا په پولیو ساسکو د تحفظاتو او بندیز له وجې په ځینې قبایلي سیمو کې د تیرو یو سو کال راهسی ماشومان ته پولیو ساچکی ندی ورکړی شوی چې له عمله پروان کال کې د قبایلی سیمو شپږ سلويخ ماشومان د پولیو وایرس څخه متاثر شوی دي چې پکې سلويخ ماشومان صرف د شمالي وزیرستان دي. دلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تغوغي امریکا او ملګرو ملتونو په پاکستان کې د وکیل او د پاکستان د بشري حقوقو د یو ځای مشر راشد رحمان د وجنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ویلي دي باید پاکستان ته د راشد رحمان قاتلان زر تر زره گرفتار کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
دو تیر شروع په ورځ د پنجاب ملتان خار کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ځای مشر او وکیل راشد رحمان د وژنې ملګری ملتونو او امریکا په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ویلي دي چې د دې پیښې د پلټنې وکړې شي او د دې ککړ کسانو ته په فوري توګه سزا ورکړې شي. د لړکی مطبوعاتو سره خبرو کې د امریکای خارجه محکمې ویاندي جین ساکي ویلي دي چې امریکا ته د پاکستانی وکیل راشد رحمان من په وژنه سخته اندېښنه ده. باید چې د هغه وژونکو ته سزا ورکړی شي. همدارس د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د ادارې های کمشنر روپرت کولویلی په جنوا کې د یو پریس کانفرنس دوران د راشد رحمان د وژنې غندنه وکړه او په حکومت یې ټینګار وکړو چې د دې پیښې پلټنې وکړي او د دې کې ګګړ کسانو ته سزا ورکړی شي. د دې ویناو چې دا د پاکستانی چارواکو ذمہواری ده چې وکیلانو خبریالانو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکړي. روپرت کولویلی زیات کړه چې 1300 میاشتو کې په خبریالانو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو باندې حمله زیاتې شوې دي. په خاص توګه په هغوی څوک چې په پوز او سکیورټي اسټابلیشمنت ګوتی پورته کوي. د نوموړي په خبره دا قسمه حمله که د حکومتي یا غیر حکومتي عناصر لخوا کیږي نو حکومت له پکار دي چې د دې مؤثره پلټنې وکړي چې ورسره دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورورسي. پاکستان کې وکیلان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د راشد رحمان په وژنه سوای کلی چې د لړکی مشال ریډیو د بشري حقوقو یو تنظیم اورت فاونډیشن مشر عاصم ملک نه بدی اړو پختل نو هغه اووی چې لدی پی خروستو پاکستان کې د وکیلانو لپاره حالات نور هم خراب شوی دي. نو وړي زیات کړه
راشد رحمان صاحب چې مو یو د دسي بشري حقوقو لپاره کار کوونکې کسو چې موجوده وخت کې ستاسو تک اندازه نو د یو کیس او بلاسمی کیس په هغه اور سره د فیکټ فاینډینګ کولو نو دا خو واضح خبره ده چې دسي کو په ملک کې چې کوم دی پاکستان او د سلامتی او د اړخ کې په نړۍ کې چې کوم دی یو امیج خرابول غواړي نو زه خبره ده چې داسې خلک دی شاته دي او د کوم پیغام روان دی او دا پیغام چې کوم دی دا واقعتن پاکستان دی پر هغه خطرناک دی.
کله چې مشال ریډیو د وکیل شهاب الدین نه پدی اړو پختل نو هغه اوی چې کا هر مقدمه وی هغه کا د مذهبي سپکاوی وی یا کبلا وکیل به خامخه وکالت کوي ځکه چې دا د هغه پیشه ده. نوموړي په دې حق لا اووي
د ذکر
ده چې راشد رحمان د مذهبي سپکاوي یا توهین رسالت په مقدمه کې د تورن شوی یو تن وکیل وو او عدالت کې د دې مقدمه دوران نوموړی ته د مرګ درکې ورکړې کېده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی او هم په دې اړه راځي یو بل رپورټ ته. د پاکستان د لاهور د وکیلانو د اتحادیې مشر شفق محمد چوهان وای په ملتان کې د راشد رحمان ایڈوکیټ وجنا ټولو هغو وکیلانو ته غواخته چې د توهین رسالت او د ترهګرۍ په اړه مقدمه چلوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان تور لګوي چې راشد رحمان ته په عدالت کې د توهین رسالت یو تورن د دفاع پر وخت مرګ دړکې ورکړل شوی وي. پښتنه دا ده چې پاکستان کې هغه وکیلان او ججان چې د توهین رسالت مقدمه چلوي او یا یې اوریدنې کوي له کومو خطرو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پنجاب په ملتان شار کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ځای مشر راشد رحمان د وژلو پر ضد د جمعې په ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي او تعزیتي غونډې وشوې. نوموړی د چهارشنبه په ورځ نامعلومو کسانو په خپل دفتر کې ووژلې. هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشري زهره یوسف مشال لیډو ته وویل چې راشد رحمان د توهینې رسالت په مقدمه کې د یو تورن وکیل و چې په عدالت کې د اورېدنې پر وخت نوموړي ته د مرګ دړکې ورکل سوی وي. د لاهور بار اسوسییشن مشر شفقت محمود چوهان مشال ریډیو ټول چې د ارشد رحمان وډیکیټ له وجر کې دوسره هغه وکیلانو ته یو غواش ورکل سو چې د توهین رسالت یا ترګری پاړه مقدمه چلوي. د تپونه وار لمخه هم وکیلان د توهین رسالت د مقدمو لا خستلو ځخه ځان ګوري.
ابي ریجیکشن کی حد تک تو نہیں گیا لیکن یہ ضرور ہے
خبره در دولو تر حد نه رسیدلې. خدا خبره ضرور ده چې ځینو خلکو لدې قسم مقدمو څخه ځان یو طرف ته کړی دی. د راشد رحمان اډوکیټ له وژلو سره به اوس داسې وسی چې په مستقبل کې به زیاتره وکیلان د توهین رسالت د مقدمې لا اخیستلو څخه وارخطا کیږي.
کله چې په 2011 کال کې د پنجاب گورنر او د پیپلز ګوند یو مشر سلمان تاثیر د خپل محافظ ممتاز قادری لخوا ووژل سو، نو په هیواد کې یو برخه کسانو او مذهبي ډلو د ممتاز قادری د دې اقدام ملاتړ وکړی. د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری د دې پیښې څه موده وروسته د خبریالانو یو سازمان سیفما غونډې ته وویل چې حالت دې ته رارسېدلی چې دوی ته د سلمان تاثیر د مقدمې چلولو لپاره وکیل نه ملاوېدلی. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا مشر شیرمحمد اډوکیټ چې په خپل هم د های کورټ پخوانی جج و مشال ریډیو ته وویل چې یوازې وکیلان نه بلکې د توهینې رسالت مقدمې اوریدونکي ججان هم له دباو سره مخامخ دي. په دې اړه نوموړی د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اوریدونکي جج پرویز علي شاه مثال ورکوي.
تاسو د ممتاز قادری په کیس کې کوم جج فیصله اورولې ده؟ نو هغه جج چې دی نو هغه کې څور نو هغه د ملک څخه بهر ته وستل شو. د ملک څخه بهر ته ځکه وستل شو چې کوم مرګ ده چې په دې کې هغه ته حکومت نه سکیورټي ورکول شو، دا بچو ته روزګار ورکول شو او دا کمال د خدای او غفي چې په خپل دفتر کې په خپل چیمبر کې بند وځل کی. نو تاسو د دې اندازې لګولې چې خدای چې یو کا وکیل وي دا یې په حالاتو باندې ورته دی.
خو په اسلام آباد کې د پیس اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یو کارکونکې رومانا بشیر چې د مذهبي امهنګۍ په اړه کار کوي یو بل اړخ په ډاګه کوي. دا وایي د توهین رسالت په مقدمه کې تورن تر وکیلانو پورې په رسیدو کې له خطرونو سره مخامخ وي.
اوس وکیلان هم مقدمو اخیستلو ته زړه نه کوي ځکه دوی خپل مستقبل په سترګو ویني او د ځپل شوو کسانو حالت خو بیخي خراب دی او وکیلانو ته لتلو سره د دوی خطر نور هم زیات شي او په ټولنه کې د دوی اوسېدل بیخي مشکل شي. چې کله په یو مسلمان د توهین رسالت تور لګیږي نو یوازې تورن کس زورول کیږي، خو چې کله هم دغه تور پر غیر مسلمو باندې لګیږي نو پوره پوله کلی او کورنۍ وزورول شي.
ځینې قانون پوهان وایي د توهین رسالت په مقدمو کې وکیلان، ججان او عیني شاهدین ویرول او د ځپل سو تر انصاف پورې نه لاسرسی به د توهین رسالت له قانون څخه د ناوړه استفادې رجحان زیات کړي.
مشال ریډیو ته وګی راځیو بل رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا حکومت په سوات ضلع کې د 50,000 ماشومانو سکولونو ته د لیګلو پر منصوبه کار کوي، خو د دې ځای استادان او زده کوونکي بیا وایي په موجوده سکولونو کې یو شمېر مسلې دي. دوی وایي په سکولونو کې استادان هم کم دي او دا شان سهولتونه هم نه لري. په دې اړه تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه ټوله ضلع کې دا وخت 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 500 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. په دې کې سکم 1500 د جنکو تعلیمي ادارې هم شامل دي. د غرنګا تعلیم محکمه وایي چې صوبایي حکومت دوی ته وینا کړې ده چې راتلونکي دریو کالو کې به نور 500 نه زیات ماشومان سکولونو ته لیږي. ولزی ولس او تعلیمي ادارو کې زده کوونکي او خودونکي استادان وایي چې دا وخت سیمه کې په لسونو تعلیمي ادارې کې د زده کړو اسانتیاګانې نشته او شته زده کوونکي متاثره دي، لکه د سیمې یو خبریال انور انجوم په دا اړه وایي.
سوونو سکولونه چې کم دي د هغې ودانۍ چې دي هغه خراب دي. بعضې سکولونه داسې دي چې په هغې کې استادان نشته، په هغې کې د کم دلته کې چې په مینګوره سیټي کې یا خواوشا علاقو کې کم سکولونه دي، په هغې کې ما په خپله وکتل چې په هغې کې په یو یو کلاس کې دوه دوه سونه سیوا ماشومان ناست، په هغې کې ممکنه نه ده چې لکه سبق وویل شي. حکومت خو یو پله دعوی کوي چې موږ په تعلیم کې انقلاب راولو، خو په سواد کې چې زه د سونه حده پورې ګورم نو تعلیم یو سوالیه نشان جوړ شوی.
دغه تعلیمي ادارو کې د سوات مرکزی ښار نه لس کیلومتره لرې د منګلور لوی های سکول هم شامل دی چې پکې دا وخت نه سوه ماشومان د شپږم جماعت نه تر لسم جماعت پورې زده کړې کوي. دغه سکول یو زده کوونکی د خپل سکول په اړه وایي.
زمانو عثمان زم زو کلاس 10 کې هم زم د کلاس تعداد د 200 نه اوریدل لري تقریبا، او زم مسجد د مونته د بجلی مسله د اوو مسله د زم کلاسونه کم دی. بیلډینګ زم وړو کې ده زم د کلاسونه تیرا سیوا د ټیچر زم نشتا، او چې زم یو ټیچر د کلاسونه دوري د ساينس د ټیچر مونته ډیر زیات سخت ضرورت دی، ځکه چې زم د ساينس ټیچرز نشتا، مونته په سبق کې ډیر زیات مشکلات دي.
د غرنګا د سکول یو استاد زیاتوي.
زمانو مې ساحره د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول منګلور ټیچر یم. زمون په سکول کې د یو ډیر غټ مسله دا ده چې تعداد ډیر زیات دی، لکه د منګور او د سیدو سکول ماشومانو په شان دی، دلته کې تعداد زیات دی نسې بل سکول هاي نشته دی. د دې وجنه دلته کې واړه ډیر زیات سټرنت کې موږ سره موجود دي. د هر کلاس دوه دوه درې درې سیکشن جوړې دي شي، خو د ټیچرز کمی د وجنه موږ یو سیکشن کې واړه کینولې دي، یا خو بهر په برامدو کې ناستي او ټیچر یو ته موجود نه دي، نو هغه صحیح طریقې سره سبق نشي خواله. ټیچرز تعداد ډیر زیات کم دی. د ساينس ټیچر هم موږ سره نشته دی، زموږ سره بلډینګ نشته، نو واړه بهر په برامدو کې ناستي.
د سوات په سیمه کې د سکولونو ودانۍ او زده کوونکو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبایي سوات سیمې غړي عزیز الله ګران څخه پښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل
زمون کوم حکومت چې دینو هغه انتیز دا کوشش کوي سکول نه وران شي دي، هغه جوړو په کم د کې د سکول نو د پرامړی د میډل د هاي یا په کم د کې ضرورت ته آی سیکنډري دا، نو د دې ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې د جون نه بعد به تاسو ته بخارش چې سونه سکول موږ جوړ کړ کم د کې چې کمی د استادانو دی، نو ان شاء الله به دې کې زمونږ کې پی کې ګورنمنت انتیز مخلص دی چې په کم د کمی دا پوره کړي ان شاء الله ډیر زر که خیری.
د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه نور زده کوونکي تعلیمي ادارو ته لیږلو مهم په اړه د سوات شخصي سکولونو اتحادیې مشر احمد شاه وایي
بکار داده چې دي د استادانو د کمی ختم کی، بلډینګونه سیوا کی، په بازي سکولونو کې داسې دیوالونه نشته، په بازي کې ټایلټس نشته، په بازي کې کمرې کمی دي. نن ګورم چې د حکومت چې کومه د خواهش ته یا د کوشش ته هغه د سي پاسانه کامیاب شي.
احمد شاه زیاتوي کچري حکومت نور زده کوونکي سکولونو ته لیږي، نړمبې د شته زده کوونکي ته د زده کړو ماحول او اسانتیاګانې ورکړي، ګینې دغه پروګرام به په بشپړه توګه ناکام شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو .com، داشان په ټویټر او د مشال ریډیو په فیسبوک اکاونټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شي. د روانې خبرونه په پای کې او زل بیا د ګل ایاز نه لړ خبرونه اورو.
د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر ویلیام بنز په پاکستان کې کړي چې خپل ازمکه د ترهګرو په خپل ځمکه د ترهګرو پټنځای نه د المنځه یوسي. د امریکا د بارانو چارو وزارت محکمې لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی ویلیام بمز د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه، خو ویل باید پاکستان پر خپلو پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. امریکې له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکو راشد رحمان د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی په واشنگټن کې د جمعې په ورځ کړې. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وای پر پاکستان د صحت نړیوال ادارې لخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي په لړ کې د سفري بندیزونو په رڼا کې مهمې فیصلې کړي. د صحت صوبایي وزیر شاهرام خان ترکین مشال اړتوې چې په هوایي ډګر به د ملک نه بهر تلونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین او سرټیفیکیټ ورکوي. د جمرود پولیټیکل چارواکي ویني شاهدین وای چې نن ماسپخین د سور کمر پسیمه کې وسله والو په افغانستان کې مشناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو کنټینر باندې ډزې کړې او یو کنټینر ته اور ورته کړی دی. د خیبر پختونخوا د کوهاټ له جرمی کډوالو کیمپ څخه د خیبر تیرا میدان د بیکورشو کډوالو د ستنېدو لړۍ نن په څلورم ورځ هم دوام درلوده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وایي چې افغان اسټ ون سټلایټ باید د دې هیواد لپاره ډیر ګټه ولري. جرمني او فرانس خبرداري ورکړي کچري په اوکراین کې ټاکل شوی انتخابات د مئی په 25مه نیټه ترسره نشي نو دا به د ضروري ګامونو پورته کولو ته زمينه برابر کړي. اخوا د اوکراین په مشرقي خار ماریوپول کې نن هم تاوتریخوالي دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د امنیتي ځواکونو او روس پلوه یاغینو ترمنځ خونړۍ نښتي شوي وي. او د صحت د عراق صحت چارواکي وایي چې په فلوجه خار کې نن د ماټر ګولۍ د راپریوتو په پیښه کې ولس کسان وژل شوي دي. فلوجه خار له دسمبر میاشت راهیسې د حکومت ضد جنگیالو په قبضه کې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو پورا په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړخه د خدای پامان او شپه مو په خیر.